السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2019 کال د جون د میاشتې اتمه نیټه ده ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. او تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه لا فرخنده اسد نوم دي.
چارواکي وایي نن د شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ښخ شوي ماین چاودنه کې دوه عسکر وژل شوي دي. د مدني ټولنو نړیوالې اتحادیې په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل خلاف د درج شوي اف آی آر واپس واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دي چې له مکسیکو سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه یوې موافقې ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي نن د شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ښخ شوي یو ماین چاودنه کې دوه عسکر وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. چارواکي وایي تحصیل بویا دیګان کې نن ماسپښین نامعلومه وسله والو د پوځ گشتي ډله یو ګاډي د سړک غاړې په چاودونکو موادو الوڅولې. چارواکي وایي تېره ورځ تحصیل ګړیون کې هم یو سرتېری نامعلومه وسله والو په ډزو وژلې و. تېره ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د سمکلان د بم په چاودنه کې د پاکستانی پوځ سلور افسران وجل شوی او سلور سرتیری جوبل شوی دی. د پوځ مطبوعاتي سانګي آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې دغه پیخه د ډوګا مشه مداخلو کلی له خړ کمر پوستې سره نږدې شوی او د ځمکې لاندې بم د پوځیانو ګاډې په نخه ک. خړ کمر هم هغه ځای دی چې د مای پر شپږویشتمه پکې د تاوتریخوالي په پیخه کې یو شمیر کسان وجل شوي او جوبل شوي وو. د ډوګا مشه مداخلو سیمې د پیخې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې پاکستان به د شمالي وزیرستان د خړ کمر د شپږشتمې مې په پیخه د ټول وزیرستان نه بخنه غواړي. تیر ورځ د بلوچستان په ګلستان سیمه کې د اختر روایتي غونډې ته د وینا په وخت اڅکزي وویل
پاکستان به د خدای جاریږي دا یو ورځ کله چې وزیر دي پر دا به پاکستان د ګډ وزیر زماتیا تاسو څنګه آسان را ورکړي خالي به جنکاره شو په ځاګړو کې خلک به وژني.
د مای پښپګښتما د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پوز پډزو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ سوار لس پلویان وجل شي وو. پوز وای احتجاج کوونکو د قامي سملې د غړو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ کې په امنیتي پوسټه حمله کړې وو. د غډزي په خپل دفاع کې کړې وي خو د غورزنګ مشران وای دوی خپل پرامنه احتجاج کوو او عسکرو پرې ډزې وکړې. د مدني ټولنو نړیوالې اتحادیې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پر ضد خپل عدالتي تعقیب ختم کړي. د ګلاله اسماعیل خلاف د هغې وروستو پلټنې پیل شو چې کله نوموړی په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرښتې د وژنې خلاف په یو مظاهره کې خبرې وکړي. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او ځینې نور تورونه لګول شوي دي. ګلاله اسماعیل په خپله دغه وینا کې ویلي وو چې ریاستي ادارې د وژل شوي ماشومې فرشتي کورنۍ ته انصاف ورکړي او په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې ودرول شي. د مدني ټولنو نړیوالې اتحادیې تیر ورځ په خپل دغه راپور کې د ګلالۍ خلاف د اف آی آر درجولو غندنه کړې ده او د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغې خلاف لګول شوي تورونه دي واپس واخیستل شي. اتحادیې په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ریاستي ادارو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر هغه مشران او غړي نیولي او پر ضد یې مقدمې درج کړې دي چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سوله ایزا مبارزه کوي. نن د چارسته د عمرزو په علي جان کلی کې د هغه پیخې خلاف احتجاج وشو چې پکې د کلی یو خان درې سکه ورونه د ځمکې د لانجې په سر په ډزو وشتل. دغه پیخه د مې په 15مه ناوخته د شپې هغه وخت وشو چې کله د چارسته د علي جان کلی یو ځایي خان درې ورونه خپل حجرې ته راوبلل او وروسته ووجل. د چارسته د پولیسو مشر عرفان الله خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیخې درې مرکزی کسانو کې دوه بهر تښتېدلي او یو یې نیولې دی.
کوم د بهر تک سنتلی دی هغه سره د انټرپول ته چې کوم قانوني سیزونه په کار دي هغه لیگل فارمیلټیز سدا سدي چې کله چې دا خپل رولز اند ریګولیشنز دي زمونږ پابند نه دي. دومره پوره کوشش کړی دی چې چا سره لینکس دي نت ورکینګ دي هغه په ذریعہ سره موږ کوشش کړی دی چې هغه ملک ته راوړو.
دغه احتجاج نن د متاثر کور مخې ته وشو چې پکې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي مشر امیر مقام په شمول نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکاو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیول شي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کنرانی اډوکیټ ویلي دي چې د جون په 14مه په وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته احتجاج پیلوي او په بلوچستان کې به د عدالتونو بایکاټ کوي. وکیلان وایي دوی خپل احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسی پر ضد د ریفرنس دایرولو خلاف کوي. تیره ورځ د په کوټه کې د وکیلانو د اتحادی یو غړي اقبال قاسی د خبري غونډې وروسته وویل چې د جسټس فایز عیسی خلاف د ریفرنس غندنه کوي. بلخوا وفاقي حکومت دریس لري چې د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد ریفرنس د ناسرګندو مالی اساسو لرلو له وجې دایر کړل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه یوې موافقې ته رسیدلی دی. تېره شپه ناوخته ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په خوشحالۍ دا خبر درکوي چې امریکا له مکسیکو سره موافقې ته رسیدلې او د مکسیکو پر تجارتي سامانونو چې د جون د 10مې نه د کومو ټکسونو د لګولو ژمنه کړې وه هغه تر نامعلوم وخته ځنډول شوې دي. بلخوا په ځواب کې مکسیکو ویلي دي چې دوی به له دغه هېواد امریکا ته د کډوالو د ورتګ په اړه خپله پالیسي سختوي او له دغه سره به امریکا ته د غیر قانوني کډوالو په ورتګ کې هم کمی راشي. او بل خبر د لوبو نن په انګلند کې د کرکټ ته نړیوال کپ دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د کوربه انګلند او بنگلاديش ترمنځ روانه ده. دویمه لوبه به د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم مازیګر 5:30 بجې شروع کیږي. پرون د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لوبه د باران له وجې وځنډول شوه. پاکستان به درېمه لوبه د چهارشنبه په ورځ د آسترالیا خلاف کوي. دا خبرونه اوس هم د کرنسي او بای او موسم حال اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او په 1.84 روپۍ یو یورو په 1.82 روپۍ او په 1.83 روپۍ د متحد عرب امارات درهم په 9.80 روپۍ او په 1.60 روپۍ د سعودي عرب ریال په 8.90 روپۍ او 9.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 26، بنو کې 2.5 او 28، ژوب کې 18 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په شمالي وزیرستان کې نن بیا د سړک غاړې خخ ماین چاودنه شوې ده. معلومات درکو، د پاکستان په سینیټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بارمن تنګی له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي محسن داوړ پروډکشن آرډر جاری کړي.
نو دا آئین هغه کم حق چې کم دی نو هغه حق چې اغېستل نه وي پکار، د هغه پروډکشن آرډر جاری کېدل پکار دي او هغه د پارلمان د پلور نه هغه له پکار دي چې هغه موقع فوري دي شي.
په پاکستان کې د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د ریفرنس خلاف د جون په 14مه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهره اعلان کړي.
اور پھر کئی خبریں پکڑا شی نو دیسر واقع پاکستان کے معاشرے کے ڈیر انتشار جڑی گی دا یو ڈیر لیا ناکامی دے دا کے حکومت اور دا کے علماء.
د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویان سوهیل شاین وای د سولې خبرو کې پرمختګ شوي خو بشپړې شوي نه دي.
خو بل د امریکې په لوري کې ده ترڅو هغوی د افغانستان نه د خارجي قواوو د وتلو محلویش وټاکي. دا تاریخ په دوی ټاکي، دوی باید وټاکي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. چارواکي وای نن یو ځل بیا شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې خخ ماین چاودنه شوې ده. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د ټلیفون په لاین دی، ته پوسټ تر کو معلومات ری اخلو چې دوی سره ته وای. السلام علیکم عمر وزیر.
وعلیکم السلام مليحه.
ډیره مننه عمر وزیر، دا راته وای چې نن یو ځل بیا د سړک غاړې خخ ماین چاودنه شوې ده، نو څه معلومات لرې تاسو په دې حق له؟
بالکل مليحه، په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا نن ماسپښین د چارواکو په وینا تحصیل بویا دیګان سیمه کې د سړک غاړې سره خخ شوې ماین چاودنه کې دوه سرتیری وژل شوي دي او درې نور چې کم دي هغه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د تحصیل میرانشاه یعنی د میرانشاه بازار په لویدیز 13 کیلومتره لویدیز کې تحصیل بویا دیګان سیمه کې دغه د ګشتي پارټي و د پاکستان فوج یا د سرتیرو چې هغه ګاډي ته د سړک ګاډي سره ماین ورچاو دي. دلته دي سرتیری یو ځل بیا وژل شوي دي او درې نور په دې کې ټاپیان دي چې هغه د میرانشاه روغتون ته رسولي دي. د سره سره چارواکي وایي چې د بویا ناوړان دي، یعنی تلویدی سړک چې 6 کیلومتر نور هم لویدی سلاچې تحصیل ته داخل دوه ماچا مداخل خر کمر سیمه کې هم پرون ما شام دلته د سړک غاړې سره ماین چاودنه شوې چې په هغه کې څلور نور تر سرتیری وژل شوی او څلور نور چې کوم هغه پکې ژوبل شوی او څلور چې کوم وژل شوی سرتیری د چارواکو په وینا هغه ټول د پاکستان قوت افسرانو یعنی لوړ وتر با چې کوم سرتیری وی پاره کې. ها په شمالي وزیرستان تحصیل تحصیل رزمک چې کوم دی غړیوم سیمه کې هم چارواکي وایي د دریم بل په خدا چې حال ته هم پرون ما شام د نو سرګند وسلوالو په ډزه کې یو سرتیری چې کوم دی هغه وژل شوی دی. نو چارواکي وایي چې په تیری سلو سلور وشتو ساتونو کې پرون ما شام نه تر اوسه پورې په دغه وخت کې درې بلا دلې چاودنې شوې دي یا حمله شوې دي چې په هغه کې اوه سرتیری ټول وژل شوې دي او اوه نور چې کوم دی په دې کې ټاپیان شول. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په فوزی سرتیرو باندې د سرګند وسلوالو لخوا چې کوم دي بریدونه هغه زیات شوي دي، خصوصا په تیره یوه اونۍ کې یو شمېر بریدونه په دوی باندې شوي دي چې په دې کې د زیاترو پرا چې کوم دي تحریک طالبان پاکستان او بیا دا یا د ډلې حکیم الله چې کوم بل وینډه حکیم الله مسعود دی چې کوم دي هغه د دوی او پرې زیاتره مانلې دي.
ها عمر وزیر، تاسو راته دا درې پیښې یاد کړې، یو نن شوې ده، یو دوه پکې چې دی هغه پرون شوې دي. نو د پرونی پیښې زمواري خو مونږ ویل دي چې چا منلې ده، او د نننې پیښې زمواري راته وایي او بیا د پرونی چې د تحصیل غړیو مغه پیښه وا، نو سپته لګیدلې ده چې د دې ټولو پیښو زمواري چا منلې ده او څنګه؟
بالکل عملی ہے، سمرہ ہم چې پیښې شوې دي زیاتره بریدون زمواري یا اکثر په دې ورسره کې دي. تحریک طالبان حکیم الله ډلې چې کوم ویان دي هغه اکثر ذمہ داری په غاړه خلی او د دې زیاتره زمواري اخستې دي. د پرون پیښې زمواري خو دوی اخستې ده، خو نن چې کوم اوس پیښه شوې ده مستقیم ورسره تر دې د متغې زمواري بیا خصوصا تحصیل رزمک غړیوم چې کوم سیمه ده هغې سیمې زمواري هم لا تر دوی نه دی منلې. خو دېنه وړاندې چې څومره هم بریدونه شوي دي یا وروستیو کې دوی چې کم دي د هغې ذمهداري واخلي.
ډېره مننه عمر وزیر چې تاسو راته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو واورېدل، نن په تحصیل بویا دیګان کې د شمالي وزیرستان دغه سیمه د سړک غاړې خخ ماین چاودنه شوې ده، او په دې کې دوه سرتیري وژل شوي دي او درې زخمیان دي. دغه شاندې پرون په ډوګا مچا مداخل کې هم ورته واقع شوې وه چې پای کې سلور پوځي چارواکیو یا افسرانو هغوی وژل شوي دي او سلور پکې زخمیانو. دغه شان پرون د تحصیل غړیوم کې د یو سرتیری مړی موندل شوی دی چې وژل شو. نو په دې سره د وژل شو سرتیرو شمیر د پرون راهیسې اووه دی او د وژل شو شمیر اووه دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان په زیارت سیمه کې په دوه جدا جدا چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا چې چاودنې د سیلانیانو په دوه موټرو کې شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر دواړه ترهګري پیښې بللې او امر یې کړی چې زر تر زره دې په دې لړ کې تحقیقات وشي او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره دې ګامونه پورته کړي شي. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل اسرار المومن راکوي.
د بلوچستان په سیلانی سیمه زیارت کې تیر مازیګر هغه مهال په یو موټر کې چاودنه وشوه کله چې په خرواری بابا سیمه کې یو شمېر سیلانیان موجود وو. په چاودنه کې د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. د زیارت او مرستیال کمشنر عبدالکبیر زرکونو بیگانه وخت رسنیو ته ویلي چې ابتدایي پلټنې ښایي چې دا چاودنه په موټر کې د ګیس سلینډر له وجې شوې. وژل شوي کسان د اختر په مناسبت بات له کراچۍ څخه زیارت ته د سیل لپاره ورغلی وو. په زیارت کې دوهمه پیښه تیر ماښام هغه مهال وشوه کله چې د سیلانیانو یو بل موټر له زیارت څخه د کوټې په لور روان وو چې د کواسا په سیمه کې په هغه موټر کې چاودنه وشوه. په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ژوبل دي. له دې پیښې وروسته د زیارت کمشنر رسنیو ته وویل چې د لومړنیو پلټنو څخه داسې بریښي لکه چې ناڅرګنده کسانو په یاد موټر کې چاودیدونکي مواد پټ کړي وو. په دوهمه پیښه کې د وژل شوو کسانو تعلق د هزاره قبیلې سره دی او دوی د کوټې د هزاره ټاون اوسیدونکي دي. د زیارت پر دواړو پیښو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال سخته خواشینی څرګنده کړې او د دواړو پیښو په اړه یې د مرستیال کمشنر زیارت څخه راپور طلب کړی. نوموړي په جاري شوي یو بیان کې دواړه پیښې ترهګرې ګرځولې دي او د یادې سیمې د انتظامي په چارواکو یې غږ کړی چې د اختر په دغه شپو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. د یادونې ده چې د اوږدې مودې وروسته په ګڼ شمېر کې سیلانیانو د اختر په خوشحالیو کې د ګډون لپاره د زیارت سیمې مخه کړې ځکه چې په صوبه کې ناامنۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د زیارت د قدرتي ښایست د کتو لپاره د سیلانیانو په ورتګ اهم اغیز کړی وو.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړی خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په دولس نیم بجو له انیسی اجمل سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بنو کې د ترګرې ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي مشر او له شمالي وزیرستان د پارلمان غړي محسن داوړ د اتو ورځو په عدالتي ریمانډ د پېښور مرکزي جیل ته لیږلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د غورځنګ یو بل مشر او د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر له وړاندې په زندان کې دی. تفصیل د شاین بونیری په رپورټ کې.
په بنو کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي مشر او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ په عدالتي ریمانډ د پېښور مرکزي زندان ته لیږلی دی. عدالت امر کړی چې نوموړی دی د روانې میاشتې په نولسمه نیټه بیا وړاندې کړل شي. په محسن داوړ د شمالي وزیرستان د خړ کمر په پیښه کې د قتل، اقدام قتل، ترهګرۍ او په سرکاري چارو کې د مداخلت تورونه پورې کړل شوي دي. د قانوني چارو پوهان وایي له قانونه هیڅوک بالا نه دي خو باید د پارلمان د غړیو جیل ته د لیګرو نه وړاندې د قومي اسمبلۍ یا سینټ د چیرمن نه اجازه واخیستل شي. په دغه اړه د قانوني چارو پوه او د های کورټ په خوانی جسټس شیرمحمد خان بیگا مشال ریډیو ته وویل
په دې باندې خود دهشتګردۍ مقدمه ده ځکه خدا انسداد دهشتګردۍ عدالت ته مخامخ کړی کنه هغه ولا اته ورځې کسټډي ورکړه هغه تفتیشي عملی له بیا هغې نوره کسټډي غوښتنه نوره کسټډي عدالت ورنه کړه. اوس چې دی جیل ته لاړ شي نو د دې مطلب چې د ضمانت تر دغه چې دی دا دروازه به کلاو شي. پارلمنټرین چې دی په قانون په کار چې د اسمبلۍ د اجلاس نه پنځلس ورځې مخکې هغې دی اونه نشي که نشي نو د سپیکر نه به اجازت غواړي خو دا چې کم وخت نیو نو باندې چې هغه وخت کې د اسمبلۍ اجلاسونه
د جون په څلورمه نیټه په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر هم د پېښور زندان ته د لیږلو حکم ورکړ. په عین حال کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری د اسمبلۍ سپیکر ته د پارلمان د دواړو نیول شوو غړیو اسمبلۍ ته د راوستلو خواست کړی. د مخالفو ګوندونو یو شمېر مشرانو د علي وزیر او محسن داوړ پر ضد په حکومتي اقداماتو نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن خان تنګي وایي باید یو پارلماني کمیټي د خړ کمر د پیښې پلټنې وکړي. نوموړی زیاتوي
د قانون نه بالاتر څوک نشته هغه ایم ایل ای وي که هغه ایم پی ای وي که هغه سینیټر وي او دا ضرور ده چې هغه ته چې کوم قانون او آئین کوم حق ورکړی دی
نو دا آئین اغا کم حق چی کم دے نو اغا حق دے اغشتن لی پکر دا اغا پروڈکشن آرڈر جاری کے دل پکر دے وغیر پارلیمان دا پلورنا اغا لپکر دے چی اغا موقع پوری دی شی اور پاگے بانے جو کمیٹی جو نے چھو تحقیق دی شی نو زمان پا خیال باندے کہ چا ریڈ چیلنج کی نو اغم دا قانون نبالا تر ندے کہ چوک ریڈ چیلنج کی نو اغم دا قانون نبالا تر ندے آئین اور قانون چا تا حق ورکڑی اغا دے اغا تر اخفل حق ملو شی یہ پارلیمان تا رائے شو دا پارلیمان دا پلورنا دے اخفل موقع پا گیا دے
حکومت ادا کوي چې د غورزنګ دغه مشرانو د مې په شپږویشتما په خړ کمر سیمه کې په یو امنیتي پوستا بریدونه کړي او خلک یې د امنیتي ادارو پر ضد راپارولي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي او وایي چې د خپلو حقونو لپاره اواز اوچتول د آئین او قانون نه سرغړونه نه ده.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي د وزیرستان د هغې پیښې غندنه کړې په کوم کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا پوز د دوی یو شمېر غړي وژلي وو خو پوز وایي لومړی پرې هغوی برید کړی و. محمود خان چکزي ویلي چې ریاست به پر دې خبره بښنه غواړي. هغه د ګوند غونډې ته په وینا کې د دې ترڅنګ د پاکستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړي دي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وای پاکستان به د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر پیشه بخښنه غواړي. نوموړي دا څرګندونې د جون پر اوومه په ګلستان کې د اختر روایتي جلسې ته د وینا پر مهال وکړې. محمود خان اڅکزی د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د تشدد غندنه وکړه.
پاکستان د خدای جاری شي دا یو راستنه چې وزیر دې پر دا پاکستان د ګډ وزیر سره ماته تاسو څنګه سره ورکړې خالي وزیر کاږي چې په ځان کې خلک مو وژي دي.
محمود خان زغزی وویل چې که د ملک پاوز او نور ادارې د عین په چوکاټ کې دننه کار و نه کړي نو دا به د په وینا ملک د تباهۍ لور ته بوزي. نوموړي پښتون ژغورنې غورځنګ ته په اشاره وویل چې امنیتي ادارې دي د حق غوښتونکو خلکو پر احتجاجونو بندیز نه لګوي او نه دي هم هغوی ځوروي.
او کدو ته دا اوس جنرال موږ جوړه کی دا ست خراب جنگ مو سره وکړو وطن زموږ مور ده ته وطن سپایي ته به سپایي په چمړي کې.
محمود خان اڅکزی د خپل ګوند پر غړو ژغ وکړ چې په هر ډول حالاتو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړي. محمود خان اڅکزی د پاکستانی سیاست ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وکړي. نوموړي وویل چې پر ډیورنډ کرښه لګول سوی اغزن تار پولیس ویشلی دی او د ده په وینا دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. پاکستان ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي پوله بولي او وایي چې هلته یې اغزن تار د دې لپاره لګولی دی چې وسلوال لا یوې غاړې بلې ته تګ راتګ ونه کړي.
تاسو د بوریوال کاکړ رپورټ اوریدو. اوریدونکو خو او شیا دوړې اونۍ وړاندې د چارسدې په مرزو علی جان کلی کې د درې ورونو په یو ځای د وژلو پیښې وروسته دا غوی کورنۍ ننم په احتجاج ده. په دې پیښه کې ککړو کسانو د نیولو دوی غوښتنه کوي. بلخوا پولیس وایي هلې ځلې توندې کړې دي او ډېر ځر به ککړ کسان ونیسي. په دې اړه لسیمې نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا یاد پیخی په خپل د چارسدې د پولیسو مشر عرفان الله خان وای چې د دغه پیخی درې مرکزی تورن کسانو کې دوه کسان بهر تښتیدل دي او یو کس یې نیولې هم دی. ولې بهر تلونکو لپاره انټرپول یا نړیوال پولیسو سره هم تماس نیولې دي. دین علاوه دوی یو ګډ د پلټنو ټیم هم جوړ کړی دی چې خپل کار یې پیل کړی دی او دعوه کوي چې ډېر ژر به دغه کسان ونیسي.
کوم د بهر ته کسان تللي دي هغه سره د انټرپول ته چې کوم قانوني سیزونه په کار دي هغه لیګل فارمیلټیز څه داسې دي چې کله چې دا خپل رولز اینڈ ریګولیشنز دي زمونږ پابند نه دي. دومره پورې کوشش کړی دی چې چا سره لنکس دي نیټورکینګ دی هغه په ذریعه سره کوشش کړی دی چې هغه ملک ته راوړي. نور چې کوم د دوی په فرار کېدو کې یا د وردات کولو نه پس چې چا چا په کومه طریقې سره څه اسسټنس ورکړی دی هغه هم من پری کې نه دی. هغه د قانون مطابق هغه سره د قانون پلیجې کې خبرې کو مور دین 30 کسان دا هغه مونږ انټروګیټ کړی دي.
بلخوا د دغه وجه له شو درې وانو ورونو خور ریما بیبی وای چې په کور کې یو هم نارینه غړی پاتې نه دی. درې کونډې، واړه یتیمان او بوډۍ مور یې اوس د احتجاجونو د لارې انصاف غواړي. وقت په وخت د پاکستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران هم راځي. نننی احتجاج کې برخه اخیستونکي د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وای چې تر څو د پیښه کې تورن کسان نوی نیول شوي او د کورونا ته انصاف نه ملو شوي، تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي او پارلیمان کې به هم دوی لپاره اواز پورته کړي.
دو هفتو نه سیوا وشو تر اوسه پورې قاتل نه دی گرفتار شوی. د قاتل نه گرفتارېدل د صوبایي حکومت د وفاقي حکومت نه اهلی ده او قاتل چې نه گرفتار شوی زموږ د احتجاج بجاری دو دا په صوبایي اسمبلی کې مچتو او د سنټ اف پاکستان زمن بار هغه کې به ان شاء الله را روان اجلاس کې بداو چتو او زمو وکیلانو مازیر دي.
دغه پیخه کې تورن کسانو په ضد په مقدمو کې اته دفې شامل کړی شوی دي چې پکې د مرګ ترهګره یا 780 او پزماکا د شر خورولو د فات هم شامل کړی شوی دي. د پامل دا چې تیرې میاشتې په 25 منېټه دا 400 عمرزو پالیجان کلی کې د ازمکې په شخړ باندې درې ورونه وجل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 اورېدې شي. مشال ریڈیو ته وګه د پاکستان سپریم کورٹ وکیلانو د اتحادیه مشر امان الله کنرانی وای چې د جسټس قاضی فایز عیسا پر ضد د حکومتي ریفرنس خلاف بدر نه کوي. دوی وای د جون پسوار لسمه په اسلام آباد کې د سپریم کورٹ مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي. قاضی فایز عیسا وای چې لا هم د پر ضد د شکایتونو نقل حکومت ورته نه دی ورکړي. نور تفصیل لایوب ترین ناورو.
د سپریم کورٹ د وکیلانو د اتحادیه مشر امان الله کنرانی ایڈوکیټ ویلی دی چې د سپریم کورٹ د جج جسټس قاضی فایز عیسا په ضد د ریفرنس خلاف وکیلان د رواني میاشت په 14 نیټه په اسلام آباد کې د سپریم کورٹ مخ ته د احتجاج په توګه پرلت کوي، کوم چې بعد دوی د غوښتنو تر منلو پورې روان وي. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړی ده. پر دې مهال د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیه مشران هم موجود وو. د دې وکیلانو په وینا چې د جون په 14 نیټه به د بلوچستان وکیلان په صوبه کې د احتجاج په توګه د عدالتو بایکاټ هم کوي. په دې ترڅ کې د کوټه د وکیلانو د اتحادیه یو غړی اقبال قاسی ایډوکیټ او مشال ریډو ته وویل
نو دا ډېر غټ کامونه د ترګری پاکل باندې دا مخالفت پاکل باندې چې د کم رپورټونو دي دا مطلب مخته راغلي دي چې هغه د ټول پاکستان لپاره د ورونه ایس تلری، لیکن د ډیره بد مرغه کم چیز مړه وفاقي حکومت دا پر بدنيتي باندې د خلاف یو داسي ریفرنس فایل کړی دی چې دای مطلب نه غواړي چې د سپریم کورٹ کې مزید مطلب پاتې شي.
د دې وکیلانو په وینا چې دوی به د جسټس قاضی فایز عیسا د دفاع لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې به غوښسو و علي کاکړ ایډوکیټ ته
دا ډیره افسوس خبره ده. سی یو جج ته، هغه د سپریم کورٹ جج ته، هغه د کمپلینټ کافی نه ملاوه. ته سوچ وکړه، دا اندازه وکړه، هغه بار بار لیکي، هغه دوه ور خط لیکل دي پرزیدنت اف پاکستان ته او پرائم منسٹر ته سیما ته د کمپلینټس کاس ما خلاف کوم شکایت دي، دا هغه کاپی راکا مگر هغه کاپی نه ملاوي. په دا ملک کې بزون څنګه تر عام سړی به بیا څنګه د کمپلینټ کاپی غواړي؟ دا خدا سي سلکت پر تاسو فایر سوی تا ته فایر نه ملاوي، مگر بل چاته میډیا ته پته ستا خو تر تر کار سي دي. دا ډیر سخت خلاف دي باندې مش خلاف یو، پر دې باندې مش احتجاج کوو، پر دې باندې مش درنا کوو، پر دې باندې مش تحریک چلوو.
خو د پاکستان بار کونسل غړی منیر کاکړ ایډوکیټ بیا وايي په کار دي چې د ټولو ججانو احتساب وسی، نه یوازې د قاضی فایز عیسا.
که د احتساب خبره شي، موږ مخکې هم دغه خبرو کنه، بیا به هم د احتساب د ګردو په کار دی. زه خو هم چې کومه ورځ په جوړی
کشتی کی توس پوری اچوک ریٹائر سی وی دی یا کم اپوائنٹ سی وی دی دا گرد ججانو خبر در کوم لاول ورز لا اپوائنٹمنٹ ز تا اخر ورز ریٹائرمنٹ پور دا گرد ای سرچ د معلومات وسی چې دا ورز کم ورز اپوائنٹ کی دی په ورز بنده د کم اساس دی او وسی کم دی موږ دا نه وی شو خبر کوم چې حساب نه غواړ لیکن حساب پکن چوز نه غواړ
دل دا خبره ده دونه ورده چې د پاکستان د ولس مشر لوري د سپریم کورټ د جج جسټیس قاضی فایز صاحب زد ریفرنس تیر میاست راغلی وو پر کوم باندې چې به د رواني میاست په 14 منیټه په ستره محکمه کې اوریدنه کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له فرخندا صدنه. چارواکي وایي نن د شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ښخ شوي ماین چاودنه کې دوه عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي تحصیل بویا دیګان اکینن ماسپخین نامعلومو وسوالو د پوځ یو ګاډي د سړک غاړې په چاودونکو موادو الوسولې. تېره ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې بم په چاودنه کې د پاکستاني پوځ څلور افسران وژل شوي او څلور سرتېري ژوبل شوي دي. د تېرې ورځې د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پښتونخوا میډیا باندې ګوند امشر محمود خان اڅکزی ویلي چې پاکستان به د شمالي وزیرستان د خړ کمر د 16 مې په پېښه د ټول وزیرستان بخښنه غواړي. هغه دغه خبره تېره ورځ په ګلستان کې د اختر روایتي غونډې ته په وینا کې وکړه. د مدني ټولنو نړیوالې اتحادیې په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د بشري حقونو خالق ګلاله اسماعیل پر ضد خپل عدالتي تعقیب ختم کړي. د ګلاله اسماعیل خلاف هغې وروسته پرتنې پیل شوې چې کله نوموړی په اسلام آباد کې د مومندو د لسکرینو ماشومې فرښتې د وژنې خلاف یو وړاندیزونه خبرې وکړي. نن د چار سدې د عمرزو په الیزان کلي کې د هغه پېښه خلاف احتجاج وشو چې په کې د کلي یو خان درې سکولونه د ځمکې د لانجې په سر په ډزو ویشتل. دغه پېښه د مۍ په 15 ناوخته د شپې هغه وخت وشوه چې کله د چار سدې د الیزان کلي یو ځایي خان درې وروڼه خپلې حجرې ته راوبلل او وروسته یې ووژل. د پاکستان د سپریم کورټ وکیلانو د اتحادیې مشر امان الله کمرانی ایډوکیټ ویلي دي چې د جون په 14 به وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته احتجاج پیلوي. په بلوچستان کې به د عدالتونو بایکاټ کوي. وکیلان وایي دوی خپل احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضی فایز صاحب پر ضد د ریفرنس دایرولو خلاف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د مکسیکو سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه یوې موافقې ته رسیدلې دي او نن په انګلینډ کې د کرکټ نړیوال کپ دوه لوبې روانې دي. لومړۍ لوبه د کوربه انګلینډ او بنګلادیش ترمنځ ده او دویمه لوبه به د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ اوس پیلېږي. لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سره ظهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې په پاکستان کې د پولیو په مسله لیکلي او وایي حکومت هر کال دا ژمنه کوي چې دا ملک به له پولیو رنځه پاکوي، خو د بیا بیا ژمنو باوجود دغه رنځ په پاکستان کې سیوا کیږي او تر دې دمه دغه رنځ په دې ملک کې موجود دی. ادارې وایي د روان کال د اپریل میاشت کې چې د پولیو پر ضد کومې اوازې خورې شوې هغې دې لړکې ډېر زیات نقصان رسولې او دغه لړکې چې چارواکو کوم ګامونه پورته کړي هغه هم ناسم وو او د دغه اوازو په وجه یو خوا د پولیو رنس په خاتمه کې زنګ پیدا شوی او بل پلو پولیو ورکران یې هم له خطرو سره مخ کړي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس حکومت دې لړکې په سنجیدګۍ سره د پولیو پر ضد د پروپیګنډو مخنیوي لپاره غوره ګامونه پورته کړي او د دې سره سره پکار ده چې میډیا هم خپل مثبت کردار ادا کړي او د پولیو رنس به هله د دې ملک نه ختميږي چې ټولې ادارې یو موټی شي او په ګډه سره د دې لپاره کار وکړي. جنگ رسپان خپل ادارې کې وایي په کال 1971 کې د صدارتي ارډیننس په ذریعه په پاکستان کې د مزدورانو لپاره په سرکاري نوکریو کې 1% کوټه مقرر کړې شوې وه چې وروسته بیا په کال 1998 کې دغه کوټه 2% ته ورسولې شوه. ادارې وایي دا قانون خو پاش شوی خو د بده مرغه په دې عمل نه کیږي او وخت په وخت د دې شکایتونه هم مخې ته راغلي په کومه چې سپریم کورټ نوټس اغسته. د دې ترڅنګ نوې وخت ورځپاڼې خپلې ادارې د ملک په سیاسي صورتحال لیکلي او وایي دا وخت یو خوا د حکومت لخوا بیا بیا د تیلو بجلی او ګیس نرخونه سیوا کیږي او بل پلو نور هم له بحرانونو سره مخ دي او مخالف ګوندونه که یو خوا د حکومت ضد تحریک چلولو فیصله کړي نو بل خوا د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي که حکومت یې ختم نکړو نو نور نقصان به جوړ کړي. اداري وای احتجاج کول د دې ګوندونو جمهوری حق دی، خو باید چې دا د قانون د دایرې تر لاندې وي، ځکه چې په جمهوریت کې د سیاست او د سیاستدانانو بقا ده. نو باید چې حکومت او اپوزیشن د جمهوریت د بقا لپاره په یو نقطه ایجنډا اتفاق وکړي، او حکومت لا هم دې لړ کې پکار دی چې په خپل رویه کې بدلون راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په تازه رپورټ کې د لکانو جینکو په ماشوموالي کې د ودېدو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا رویټرز خبري اژانس په افغانستان کې د افیمو کښت او مخدره موادو تجارت په اړه د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار د یو رپورټ څرګندونې راخیستې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وای په نړۍ کې د شاوخوا 115 میلیونه لکانو او سړو په ماشوموالي کې ودونه شوي دي. دا په دې موضوع د ادارې لومړۍ څېړنه ده چې د رپورټ په شکل کې خپره کړې ده. د یونیسف په رپورټ کې راغلي 23 میلیون ماشومان یا په هرو 5 کې د یو ماشوم واده د 15 کالونه په کم عمر کې شوی دی. یونیسف دغه څېړنه په 2 اتیاو هیوادونو کې کړې ده. دغه څېړنه ښایي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د ماشومانو او لکانو ودونه کیږي. په دې کې افریقایي هیوادونه، لاتینی امریکا، کیریبین، جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا او د پیسیفیک ملکونه شامل دي. په جنوبی ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په ګډون هند، نیپال، بوتان، سریلانکا او بنگلاديش شامل دي. په دغه رپورټ کې ویل شوی د نوو اندازو له مخې د واده کړل شوو ماشومانو او لکانو جینکو شمیر 225 میلیون دی. په دې کې جینکې هم اغېزمنې دي چې د 20 ترمنځ عمر لرونکي په هرو 5 کې یوه جینه د 18 کالونه په کم عمر کې واده کړل شوې. د دې پرتله هم د دغه عمر الکانو کې په 150 کې د یو لک 18 کالو ته د رسیدو مخکې واده شوی دی. بلخوا رویټرز خبري اژانس د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یا سیګار د یو تازه رپورټ په حواله لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي حل کوششونه کیږي، په دغه هیواد کې اوس هم د مخدره موادو سوداګري یو غټ ګواښ ورپېښوي. اژانسي کې په افغانستان کې د افیمو کښت جرم دی، خو بیا هم د زرګونو کسانو لپاره د ژوند تېرولو یوه ذریعه ده. نو ځکه په دغه هیواد کې اوس هم کروندګر د نورو فصلونو پر ځای د افیمو کښت او د دغه مخدره موادو تجارت کوي. اژانس ته رپورټ په حواله لیکي، د امریکا حکومت د کال 2002 راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق او د افیمو د کښت مخنیوي باندې 3.9 اربه ډالر لګولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د افیمو پیداوار تر بل هر ملک زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وای په ملک کې د روژې او اختر په سر اختلاف لویه مسله ده، او دوی د هواري لپاره حل ځلې پیل کړي دي. د پداسې حال کې ده چې د تیر پسیر د ظلم په پاکستان کې اختر په یو ورځ نو. د سیاسي چارو پوهان وای د حکومت او مذهبي عالمانو ناکامي څرګندوي او له دې څخه په ټولنه کې انتشار پیدا کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر کیبل ایاز وای دوی تابعیا کړی دا چې په ملک کې د روژې او اختر پر سر د اختلاف لمنځوړلو لپاره غونډه او بحث وکړي. ډاکټر کیبل ایاز د جون پر 9 مشال رډیو ته وویل دا یو جدي مسله ده او دوی هڅه کوي چې هوارې کړي.
د جون په میاشت کې به مونږ یو میټینګ اجلاس برا غواړو چې په هغه کې به د موسمیاتو د ساينس ماهرین هم وي او چکم دے فقہ یعنی دے شریعت ماہرین بھی آگوی تو اب ہم درخواست کو چی راشی اور دی پر میں اس کی وجہ مکالمے یو کیفیت جو رہوں چی دوڑا منگا کوشش ہو کو چی دے یو بل پر خبر ازان بول کو.
ډاکټر کیبل ایاز وویل چې د اسلامي نظریاتي کونسل څېړنیز څانګه به د دې غونډې لپاره د ګډونوالو عالمانو فهرست تیاروي. دا په داسې حال کې دی چې د روژې او وړوکي اختر پر سر د اختلاف له کبله په خیبر پښتونخوا کې په یوه او په نور پاکستان کې په بل ورځ اختر و. خبریال او شنونکی رحیم الله یوسفزی وای دا مسله له شاوخوا 50 کالو راهیسې روانه ده، او د ده په وینا یوه حکومت یې هم د هواري لپاره جدي هڅې نه دي کړې.
زما چې څومره یادېږي دا پاکستان کې د جنرل یا فیلډ مارشل ایوب خان حکومت و. آئے وقت کے جو پاکستان کے مشہور عالم دین ہو مولانا احتشام الحق اگر جیسے اعلان کرو اختر دروجے دکھے دو پہ حکلا حکومت سر اختلاف کرو او بس دا کیسه به روانه ده.
رحیم الله یوسفزی وویل چې دا مسله په دې ډیره جدي ده چې له کبله یې په ټولنه کې ډیر انتشار رامنځته کیږي.
وکیل یو ټوله معاشره کې یو انتشار پیدا کیږي، اوس یو بل مند دې تورونه لګي چې دې دروغ وي یا دې سنجیده نه دي، یا یو مفتی بریلوی دی او بل مفتی دیوبندی دی هغه فرقیز خبرې پکې راشي، نو دې سره واقعا په پاکستان کې معاشره کې ډېر انتشار جوړېږي او دا یو ډېره لویه ناکامي ده د دغې حکومت او د دغې علما.
په تیرو کلونو کې به یوازې د پېښور قاسم علي خان جومات د شهادتونو پر اساس د روژې او اختر اعلان وکړ، خو دا ځل ورسره د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم په رسمي توګه د اختر اعلان کړی و. د پاکستان حکومتي روهیت هلال کمیټې پر دې پریکړه سختې نیوکې وکړې چې ورسره پر ټولنیزو رسنیو هم په دې اړه د خلکو ترمنځ تود بحث رامنځته سو.
د بوریوال کاکر ریپورت تاسو اوریدو. اوریدونکو، د افغان طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي هیله ده چې د سولې خبرو په راتلونکي پړاو کې له امریکې سره یوې موافقې ته ورسیږي. نوموړي سره د مشال ریډیو همکار طاهر خان مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د طالبانو د امریکا د راتلونکي د خبرو د پړاو په اړه باندې سوچ ول، اول داسې ویل کې دل کې دي چې دا هم ډېر ضرور شي او هم پړاو، نو دا غي سر پلان شته.
او پلان خو شته چې هم پړاو تر سره شي، تر څو هغه مسائل چې هغه په شپږم پړاو کې نهایي شوی نه دي هغه نهایي شي او په غو باندې موافقه وشي، لکن پروژه کې به هم پړاو نه وي. لکن د روژې نه وروسته کېدای شي د هغوی تاریخ وټاکل شي، نیټه یې وټاکل شي او ترسره شي، خو لا تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې. البته اووم پړاو کېدونکی ده تر څو پورې چا نور مسایل چې پاتې دي په هغوی باندې خبرې وشي او د هغو په سر کې مهالویش ټاکل دي، له افغانستان نه د خارجي قواوو د وتلو مهالویش.
بلدارا تو وای چې اپریل کې کوم غونډه کې دا بین الافغانی کانفرنس، نو هغه بیا ملتوی شوی، آیا بیا څه پلان شته چې هغه جوړ شي؟
بین الافغانی غونډه چې په اپریل کې کېدونکې وه هغه ملتوی شوه، تاسو ته معلومه ده، او دغه په مخ کې د معلوم لوري لخوا په لوی لاس خنډونه کې واچول شول، نو په هغه وجه باندې ملتوی شوله. هغه په پلان کې ده چې په آینده کې ترسره شي هغه غونډه، خو لا اوسه پورې تاریخ نه دی ټاکل شوی، لیکن انشاءالله ترسره کیږي. به
کله هم چې خبرې وشي نو بیا طالبان او د امریکا ځانګړي استازي اکثر د پرمختګ خبره کوي، لیکن شاوخوا ته میاشتې کیږي چې خبرې شروع شوې دي او څه جوړجاړي ته موافقې ته اوس پر دواړه غاړې نه دي رسېدلې، نو مشکل چرته دی؟
په تیرو پړاوونو کې خبرې شوې دي، په مسایلو بحث شوی ده او پرمختګ هم پې شوی ده، لیکن بشپړې شوې نه دي خبرې، او هغه وخت کې به کېږي چې په ټولو موضوعاتو باندې موافقه وشي او نهایي شي، نو دا وخت ته اړتیا لري. یو څه پرمختګ په شپږم پړاو کې شوی و، نور
تاسو په دې ډاډمن یې چې راتلونکي پړاو کې به هر کله چې کیږي دواړه غاړې سره موافقې ته ورسي؟
موږ امید لرو چې په راتلونکي وم پړاو کې د موضوعات نهایي شي او موافقې ته ورسي، خو بل د امریکې په لورو کې ده تر څو هغوی د افغانستان نه د خارجي قواوو د وتلو مهالویش وټاکي، او دا تاریخ به دوی ټاکي، دوی باید وټاکي معقول تاریخ چې په دې طرفاینو په موافقه سره او اعلان کړي، تر څو پورې دغه خارجي بورد د افغانستان د مسلې خارجي بورد چې ده هغه یو طرفه سي او بشپړ سي مکمل سي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له طالبانو واپس نیولې ده. د ملي دفاع وزارت لوی دستریز درستیز بسم الله وزیری د یوې ناستې پر مهال ویلي چې افغان ځواکونه به ډېر زر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. نوموړي طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د چاودنو او ملکي تلفاتو پر ځای د جګړې په ډګر کې له افغان ځواکونو سره مخ شي. تفصیل له ناجیې ساپۍ اوري.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ د بیرته نیولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې له سیاسي لارې د جګړې په ختمولو ټینګار کیږي. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیری د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې افغان ځواکونه به ډېر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي.
دا زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان یول ویشت خاوره به هم وسلوالو ته پرېنږدو. تاسې به په نږدې راتلونکي کې وګورئ چې یو شمېر نورې ولسوالۍ چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي بیرته ونیسو. دا ګز دا میدان طالبانو ته وایو چې تاسې عام وګړي په کلینیکونو، جماعتونو او ښارونو کې مه وژنئ، بلکې راشئ د جګړې ډګر ته او هلته به پوه شئ چې څوک د جګړې توان لري.
له دې سره راپورونه څرګندوي چې د افغانستان 45% خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. له دې ټولو سره یو شمېر پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره باید په دغو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله امرخیل وویل
خو نیول خو آسانه دي، اما ساتنه ډېره مهمه ده. ساتنه یې وخت کېدای شي چې دغه د خواجه عمري ولسوالۍ چې دي ونیوه، دوی دلته توقف ونه کړه، بلکې د تعرض انکشاف پیدا کړه. تعرض تر هغه وخته انکشاف پیدا کړه چې تر هغه منطقې پورې دوی باید ورسېږي چې نور د دښمن
د نوموړي په وینا افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم د یو شمېر ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی، خو په وینا یې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. د دوی په وینا اړتیا ده څو د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي او د ولسوالیو د کنټرول د ساتلو لپاره افغان ځواکونه تجهیز شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټایمز مجله لیکي سعودي عرب د چین په مرسته خپل میزایلي پروګرام پیل کړی او غواړي چې په سیمه کې خپل پوځي صلاحیت وکړي. په دې وروستیو کې د سعودي عرب او ایران اړیکې لا غیر وروسته زیاتې خراب شوې چې په منځني ختیځ کې د سلورو تیرو د ټانکرو بریدونو تور په ایران ولګول شو، خو ایران دغه تورونه ردوي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ټایمز مجله لیکي سعودي عرب د چین په مرسته خپله د میزایل ټیکنالوژي خکوي. سعودي عرب د 1980 کال راهیسې پر خپلې دفاع زیاتې پیسې خرڅ کړي او اوس داسې راپورونه دي چې د ایران خلاف په سیمه کې خپلې دفاع ته زیات پام کوي. د واشنگټن په ځینو راپورونو کې راغلي دي چې د امریکا د استخباراتي ادارو ځینو کسانو په دې وروستیو کې امریکایي سینیټرانو ته د سعودي عرب د میزایل ټیکنالوژي په اړه معلومات ورکړي دي. داسې راپورونه هم دي چې په سعودي عرب کې چین د میزایلو د جوړولو په یو مرکز هم کار کوي. دا راپورونه په داسې وخت کې مخته راغلي دي چې روانه میاش ملګرو ملتونو د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو او د ناروې د هغو ګډو پلټنو راپور خپور کړ چې پکې د متحده عرب اماراتو په ساحلي سیمه کې په سلورو سوداګریزو بحري جازونو برید او د تیلو په تنصیباتو د حملې معلومات ورکړل شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن له وړاندې نه د دغو حملو تور د ایران په انقلابي ځواک اچولی دی. ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د ایران نوم نه دی یاد کړی، خو دای ویلي دي چې د تیلو په ټینکرو دغه بریدونه منظمه وو او ریاستي عناصرو په کې لاس لرلو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی هم ایران ته خبرداری ورکړی دی چې باید دغه هیواد په سیمه کې د نامنې خورولو نه لاس واخلي. بلخوا ایران د نړیوالو لخوا د تیلو پر تنصیباتو او بحري جازونو د بریدونو تورونه ردوي. د امریکا او ایران اړیکې له هغې وروسته خرابې شوې چې تیر کال ولسمشر ټرمپ د ایران سره د نړیوالو طاقتونو د اټومي تړون نه د خپل هیواد د وستلو اعلان وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په جون په 12مه د ایران سفر کوي. وزیر اعظم آبه به د ایران ستر مذهبي مشر او ولسمشر سره ملاقاتونه کوي. د جاپان وزیر اعظم د تهران سفر په اړه وال سټریټ جرنل ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې درته ګل ایاز در اوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه با د تهران سفر کوي. نوموړی په داسې حال کې د ایران دوره کوي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د جاپان وزیر اعظم سفر په نړیواله سفارتکارۍ کې یو بېساری ګام دی. امریکا او ایران د اټمي پروګرام په اړه ژور اختلافات لري او واشنگټن پر هغه هیواد نور بندیزونه هم لګولي دي. ورسپانه د جاپاني چارواکو له قوله لیکلي چې وزیر اعظم شینزو آبه با د جون په 12مه او 13مه د تهران سفر کوي او نوموړی به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی او ولسمشر حسن روحانی سره ملاقاتونه کوي. د جاپان حکومت وایند زیارت په ورځ ویلي دي چې په اټمي لانجه کې چټک او پر امن رول لوبول غواړي. د دوی په خبره د دې هڅو مقصد د لانجې حل راوستل دي. رسمان لیکي چې دا د 1978 کال را په دې خوا لومړی وار دی چې د جاپان وزیر اعظم به د تهران سفر کوي. وال سټریټ جرنل رسمان د پاکستان او ترکیې لپاره د جاپان پخوانی سفیر نوبوکی تاناکا په حواله لیکي کېدی شي وزیر اعظم آبه د ایران ولسمشر له امریکا سره خبرو لپاره وهڅوي. د دوی په خبره ممکن ده چې د جاپان وزیر اعظم د ایران ولسمشر ته په اوساکا ښار کې د شلو هیوادونو تنظیم جی شل کې د ګډون بلنه هم ورکړي. ورسپانه لیکي چې امریکا په دې رستو کې په سیمه کې جنگي بحري بیړۍ هم ځای پر ځای کړې وي او په تهران یې تور پورې کړی وو چې د سعودي عرب د تیلو پر تنصیباتو یې بریدونه کړي دي، خو ایران دغه تورونه رد کړي وو. ورسپانه لیکي په دې رستو کې دواړو خواوو له جنگي بیانونو ډډه کړې. د امریکا د بارنو چارو وزیر له ایران سره مشروط خبرو اترو وړاندیز کړی وو. بلخوا ایرانی ولسمشر روحانی هم خبرو ته په دې شرط رضامندي ښودلې وه چې واشنگټن د ایران احترام په پام کې ونیسي. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال عباس ارخچی جاپانی ټلویزیون ان ایچ کے سره په دې اونۍ کې په یو مرکه کې ویلي ول چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه تهران ته سفر به په سیمه کې تاوتریخوالي کې کمی راوستو کې ډېره مرسته وکړي.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په 10:30 بجو،
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو،
سباون
په 12:30 بجو،
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 1 بجا،
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پوکم 5 بجو.
په کابلو کې د صوبایي سیملیا چوکو ته ځینې نوماندان اندېښمن دي چې له سینټا د شپږویشتم آئینی ترمیم تر منظوري او ولسمشر تر لاسلیک وروسته ښایي انتخابات وځنډېږي، خو انتخاباتي کمیشن وایي په کابلو کې به انتخابات په وخت کېږي. منور شاورو
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای په 2مه د صوبایي اسمبلۍ د 1400 چوکیو لپاره انتخابات کېدونکي دي، خو په دې کې برخه اخیستونکي ځینې امیدواران وایي چې 13 میاشت په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظورۍ وروسته د دې انتخاباتو د ځنډېدو له ویرې سره مخامخ دي، نو ځکه په مطمئنه توګه انتخاباتي کمپاین نشي کولی. له مومندو قبایلي ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار نثار مومند وایي
یو طرف ته چې د الیکشن کمپاین دارې ټول پروسس پوره شو په الیکشن کمیشن کې چې څه داخې لپاره ضرورتونه وو، څه داغې ډاکومنټیشن وو، داغې کوم تاریخونه وو، هغه هم پوره شو. اورپس کې چې دی نو دا نخو دغه هم پوره شو. خو اوس هم یو صورت حال دی، لکه زه بدل ویم چې زمونږ سوا اجل سم مونږ کوله دی کمپینو په پارټي کې هم مانا شاته منتری ته کوسو کې شاه الیکشن کیږي، نو مطلب دا غیر یقیني صورت حال جوړ کړی دی. ووټر د خپل امیدوار د کاندید نه نه دی سره نه دی په یو پیش باندې مطمئن نه دی چې الیکشن کیږي که نه کیږي.
دا راز له خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیدوار شاه جهان افریدی وای په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظوري او په دې لړ کې د حکومت غیر واضح پالیسۍ له وجې په یادو ضلعو کې انتخاباتي هلې ځلې تر څه حده کمې شوې دي.
دوی چې کوم بل لاړو دی د پهله ټیم کې راړو، یا مخکې په کارو درې میاشتې یا درې میاشتې بیا بعد په کارو چې دا د 2023 الیکشن لپاره وشي. دوی په خپله باندې حکومت د شی لکه مشکوک کړلو نه دې وجه نه قبایلي سیمې خلک دلچسپي کمه اخلي، چونکې حکومت چې کوم اعلانات کړي وي هغه خپله باندې کنفیوز دي، نو دې وجه نه عوام هم د دوی د وجه نه کنفیوز شوي.
بلخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د واکمن تحریک انصاف امیدوار شاهد شینواری وای هیلمن دی چې په قبایلي ضلعو کې به انتخابات په ټاکل شوې نیټه وشي.
گورنمنٹ آف پاکستان او الیکشن کمیشن چې دی هغه په یو پیج باندې دی او دا الیکشن کوي، نو په خپل باندې د پی کے 105 لاندې کوم ټول تحصیل نه الیکشن ته ولاړم. 29 مې باندې ټکټ مونږه لا شوه دی،
ډېر ورځې نه مونږ په کمپین لګیا یو. اوس هم زه په دې سیلو په دې غرونو کې په ناست یم او کانواهي راسره جلسې ته روان یم. نو ګرمه ګرمایي خو شته د الیکشن حوالې سره.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی سهیل احمد وای د موجوده قانون تر مخه به د قبایلي ضلعو صوبایي انتخابات په خپله نیټه کیږي.
مونږ سره چونکه موجوده وخت کې چې کوم قانون دی او د هغې مطابق زمونږ چې کوم د شیډیول مطابق عمل دی نو هغه جاری دی. او فی الحال خو مونږ خپل عمل زمونږ جاری دی او تاسو چې کوم خبره کوئ چې کوم دا بل کلم پورې مکمل طور باندې یعنی نه دی راغلی مخ په وړاندې د سینیټ نه نه دی پاس شوی دغه شان صدر مملکت چې هغه دستخط کړی دی.
د مئی په 14مه د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور کړ چې پکې یادو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سلی رشتو او په قومي اسمبلی کې د 200 چوکیو ورکولو غوښتنه شوې ده. د سینټ او ولسمشر لخوا د منظورۍ نه پس به دا بل د قانون برخه جوړ شي.
په کرکټ ورلد کپ کې پرون د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کې دونکو میچ د باران له کبله ونه شو. البته دواړو ته یو یو پوینټ ورکړل شو. له اسرار له مومن نه اورو چې په ورلد کپ کې کم کم ټیمونه دي او تر اوسه په 100 پوینټونه ګټلې دي.
پاکستان کاپټن سرفراز احمد
د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې د انګلستان په برسټل کې پرونو د باران لوجې د پاکستان او سریلانکا لوبډلو ترمنځ میچ ونه شو چې لکبل یې دوه لوبډلو ته یو یو پوینټ ورکړل شو. حمله دې سره د پاکستان او سریلانکا درې پوینټونه شو. د پوینټونو په میز سریلانکا په دریم او پاکستان په څلورم نمبر دی. تر ټولو زیات پوینټونه د نیوزیلند او آسترالیا دي ځکه چې د لوبډلو خپل دوه دوه میچونه ګټلي دي. دواړو څلور څلور پوینټونه دي. د ویسټ انډیز او انګلستان دوه دوه پوینټونه دي خو دوی یوازې دوه دوه میچونه کړي. هندوستان یو میچ کړی او هغه یې ګټلې او دوه پوینټونه لري. بنگلاديش دوه میچونه کړي یو یې ګټلې او یو یې بایللې او دوه پوینټونه لري. جنوبي افریقا خپل درې میچونه او افغانستان خپل دوه میچونه بایللي او یو پوینټ هم نه لري. په دې 12مه نړیوال کرکټ جام کې دفاعي اتل آسترالیا، افغانستان، بنگلاديش، انګلند، هند، نیوزیلند، پاکستان، جنوبي افریقا، سریلانکا او ویسټ انډیز برخه اخلي. دا ټول میچونه د انګلند او ویلز په یوولسو میدانونو کې کیږي. ګټونکي څلور لوبډلې به سیمی فائنل ته وځي او فائنل میچ به د جولای په 14مه په لارډز میدان کې کیږي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې پروګرام په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا د فرخنده صد نه اورو.
چارواکي وایي نن د شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ښخ شوي مین چاودنې کې دوه عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي. تېره ورځ هم په شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې بم په چاودنه کې د پاکستاني پوځ څلور افسران وژل شوي وو او څلور سرتېري ژوبل دي. د پرونی پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې پاکستان د شمالي وزیرستان د خړ کمر د شپږشتمې په پېښه د ټول وزیرستان بخښنه غواړي. هغه د خبره تېره ورځ په ګلستان کې د اختر روایتي غونډې ته په وینا کې وکړه. د مدني ټولنو نړیوال اتحادیې په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د بشري حقونو فعالې ګلالۍ اسماعیل پر ضد خپل عدالتي تعقیب ختم کړي. د ګلالۍ اسماعیل خلاف د هغه وروسته پلټنې پیل شوې چې کله نوموړی په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتې د وژنې خلاف یو مظاهره کې خبرې وکړې. نن د چارسدي د عمرزو پالیجان کلي کې د هغه پېښې خلاف احتجاج وشو چې پکې د کلي یو خان درې سکه ورونه د ځمکې د لانجې په سر په ډزو وویشتل. د چارسدي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د دغه پېښې درې مرکزي کسانو کې دوه بهر تښتېدلي او یو ونیولې دي. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو اتحادیې مشر امان الله کنرانی اډوکیټ ویلي دي چې د جون په 14مه به وکیلان په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مخې ته احتجاج کړی وي. په بلوچستان کې به د عدالتونو نه بایکاټ کوي. وکیلان وایي دوی خپل احتجاج د وفاقي حکومت لخوا د سپریم کورټ د جج قاضي فیض عیسی پر ضد د ریفرنس دایرولو خلاف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له مکسیکو سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه یوې موافقې ته رسیدلې دي او نن په انګلینډ کې د کرکټ د نړیوال کپ دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د کوربه انګلینډ او بنګلادیش ترمنځ روانه ده او دویمه لوبه د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ. دا وخت افغانستان بیټنګ کوي او په اوو اوورونو کې اووه دېرش رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی آؤټ. تیره ورځ پاکستان او سریلنکا ترمنځ لوبه د باران له وجې د ځنډ ښکار شوه. پاکستان به خپله درېیمه لوبه د چهار شنبې په ورځ د آسټرېلیا خلاف کوي. لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له بده نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملی امیرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه په یوه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.